ستړي مشه دا مشال ریډیو دا از شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هرکلی ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روان خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رڼې په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیرې لرو خو اړومبي د دې وخت خبرونه اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې نن ماسپښینې په جمرود ریګیل المکی یو وار بیا خپل پنډالونه ولګول او خیمې پورته کړې دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا خزینه کارکوونکو نن په پېښور کې د خپل ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې بېګا شپې په بیروت کې په یو اپارتمان د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې نن ماسپښینې په جمرود ریګیل المکی یو وار بیا خپل پنډالونه ولګول او خیمې پورته کړې دي. د پی ټی ایم د خیبر ضلع مشران وایي چې د جمرود کوکی خیل قوم د مشر ملک نصیر احمد کوکی خیل د باړي سیاسي فعال خان ولی افریدي او یو شمیر نورو قومي مشرانو او ځوانانو په ملاتړ د پی ټی ایم غړي ریګیل المکی هغه انتظامی کیمپ ته ورداخل شول کوم چې پرون مازیګر پولیسو ویجاړ کړی و. پرون پولیسو په هغه کیمپ کې په موجودو کسانو اوخ کی بیاون کی گیس هم کارولې وو. میگا شپې د پی ټی ایم غړو د نورو ضلعو نه راغلو میلمنو په ځایي حجرو کې شپې کړې دي او اوس بیا خپل کیم ته رسیدلي. ځایي قومي مشرانو ویلي دي چې دوی به د اکتوبر په 11مه نیټه د پښتنو قومي عدالت په نامه رابلل شوې جرګه کامیابوي او که پولیس پرې بیا تیرې وکړه نو دوی به مخه نیسي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا خزینه کارکوونکو نن په پېښور کې د خپلو ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره چان د صوبایي اسمبلی مخې ته راغونډ شوي. د شاهین هیلت ورکرز تنظیم عمومي سکرتر عشرت ملک نن مشال لیډو ته وویل چې په ټولو صوبه کې له 400 زیات خزینه کارکوونکي دي او له کال 2014 راهیسې په عارضي کنټریکټ نوکریانې کوي.
او همیشه چې کلم پروجیکټ سٹارټ کیږي نه هغه 3 سال 5 سال بعد هغه ریګولر شي، لیکن د دې 10 سالو شو خو د دې ریګولایزیشن نشته دی. دې سره سره چې دې ریګولایزیشن نشته دی د دې تنهاګانې هم بندیا ته 5 میاشتو د دې تنها بندا او د یو کال ایریا بندي.
صوبایي حکومت د روغتیا خزینه کارکوونکو د غوښتنو په اړه لسنه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د روغتیا په څانګه کې یو شمیر اصلاحات روان کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي جرګې نن په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. مظاهره چانو د سپتمبر له 1 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی او د بنو غلام خان لارې تړلې ده. دوی په وزیرستان کې په سرکاري ملازمینو غږ کړی دی چې دفترونه وتړي او د دوی سره په احتجاج کې شریک شي. د اوتمنځي جرګې احتجاج او سرکاري دفترونو سکولونو کالجونو تړلو اعلان په جواب کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم ټولو حکومتي دفترونو ته یو لیک استولې وو او دا یې نامناسب اقدام او په سرکاري چارو کې مداخلت بللې وو. مرستیال کمشنر نن مشالی ډو ویلي دي چې د ټولو سرکاري دفترونو انتظامی او امنیتي ادارو چارواکو دوري کړی دی او سرکاري چارې روانې دي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکي چې قانون په لاس کې واخلي. سبا په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه را جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا 100 هیوادونو استازي برخه اخلي. د روسیې په ګډون د ماسکو د فارمیټ یو شمیر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې فعالیت ته اندېښمن دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي دي چې د اکتوبر په 14مه بعد د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمیټ د کال 2014 په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې بېګا شپې په بیروت کې په اپارتمان د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه لغه هیواد څخه د خپلو وګړو د ایستلو هڅې کوي. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ضد ځمکني برید په لټه کې دی او په عین حال کې په غزا بریدونه کړي چې پکې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا حزب الله تر هغه ډله بولي. د اسرائیل فوج ویلي دي چې د لبنان په جنوب کې 8 پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اکتوبر په 2مه په منځني ختیځ کې مخ په زیاتېدونکو شخړې د حل لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. او یو خبر د لوبو پاړه باندې د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمنز د شل وریز نړیوال جام نه هم پړاو نن د اکتوبر په 3 منېټا پیل شوه دی. دغه سیالي چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبه او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي، لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو کې سره ویشل شوه دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنز دا چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوه ده. دغه راست په دې ورځ دوه سیالی د پاکستان او سکاټلند ترمنځ دا چې ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په ولس غږ کړی دی چې د ټولو خنډونو باوجود د 11 اکتوبر په لوی ولسی غونډه کې برخه واخلي.
چې هیڅ نه په پایدل را روانېږه، ته خپل ځان را رسوا. د ننګ میدان په خیبر کې دی، د ننګ په میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو.
د ترهګرۍ د مخنیوي اداره وایي چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې 492 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي.
نوې چپې د مخنیوي لپاره د ادارو د سکیورټي فورسز د پولیس دای په مینس کې هغه شان کوارډینیشن نشته څنګه چې داوا کیږي.
او د منځنۍ جرګې په شمالي وزیرستان کې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج ته دوام ورکړی دی. د سیمیونانه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روز زمونگا رومبه موضوع تا د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 وربل شوی قومي عدالت لپاره پر کیم د پولیسو لخوا کاروایی شوی ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرستر محمد علی صاحب ویلی دی چې د پی ټی ایم په کیم کاروایی د وفاقي حکومت په وینا کړی ده. د پی ټی ایم د غړو وینا ده چې د دې حالاتو باوجود با خپله جرګه کوي. زموږ همکار وسیم سجاد په خیبر کې د غورځنګ له ځینو غړو سره د جرګې د تیاریانو او د پولیسو د کاروایانو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې په دې راپور کې واورو.
زه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربلل شوی قومي عدالت چې کوم په 11 اکتوبر کېدونکی دی، د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ورته وربلل شوی وو، پر هغه پنډال کې ولاړ یم. د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا په مبینه تور باندې دا ویل کیږي چې له خیبر پښتونخوا پولیسو پر دغه پنډال باندې دوه واره ټیک ډاون کړی دی، او دلته چې کوم ټینټونه دوی لګولي وو هغه یې سیزلی دي، او پر دوی باندې د اوښکې بهونکو ګیس چې دی هغه کارولی دی. خو دوی وایي دوی چمتو دي چې له 11 اکتوبر قومي عدالت به په هر صورت په خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې لګوي.
زاکیم خان وزیر یم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې هړې یم. د زموږ د پنډال چې څونه هو ټینټونه موږ لګولي وو، نور انتظامات او هغه وسول، خو دا فکر خبره دادا موږ د جرګې د لپاره یو ډیټا برابر ولا هم د پښتنو په خاوره څونه هم مسله دا څونه هم د چا کورونا وران دي، دلته شهیدان شوی دي، دلته په وسایل باندې قبضه ده، داسې نور ډېرې ستونزې مسله چا بلاک شنه هدي کارونه دي. زموږ د نات وزیرستان ملګری دلته او کمپونه لګولي واغاز د انتظامات پر هم د ډیټا راټلا کړی و. هغه هم د ځان سره وړي د سوي د دلته د ټینټونه ټول را نو وسول چې څونه او د اوبو د لپاره چې موږ کم د غاره وړي وي اټینکي هغه هم سوي دي. نو یوم دا سه ورسره زموږ په ملګرو باندې مخامه دا زه وای ایکسپایر ګولۍ د شیلینګ د لپاره چا موږ استعمال کیږي هغه دونه زهري لاوي چې ډیر خلک او ډیر ملګری ډیر زیات ورنه خرابو.
زما ابراهيم کامل نامه ده، د پی ټی ایم پی خبر غړی ما. پرون ای چا کومه حمله کړې و نو هغه نه زیات ملګری سار راټول شو بیا کیمپ لګول. هغه پرون غرمې دی بیا حمله کړې او ډیر ملګری وتی خبري خونن دا بیا تاسو ویني چې د اینه ډیر خلک راټول څنګه چې مشر ویلی دا عدالت به لګي. نو دا ملګری ای د پاره چمتو دي، حوصله د پرون نه زیات لوړه ده، او دا عدالت په ان شاء الله په 11 تاریخ لګي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان برستر محمد سیف د شروع په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي ول چې د پختون ژغورنې غورځنګ په کیمپ کاروایی د مرکزی حکومت په حکم باندې شوې ده. هغه ویلي ول د داخله چارو وزارت د صوبې چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په اړه خط لیکلی و. د دې راپور برابرېدو پورې وفاقي حکومت د یادې کاروایی په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشران وایي چې د اکتوبر 11 د لویې جرګې نه مخکې د خیبر پښتونخوا او سند په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی پر ضد په لوی کچه کریک ډاون پیل کړی دی او د غورځنګ ګڼ شمېر مشران او پلویان نیولی دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا د شپې ناوخته په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دې هر څه باوجود له خپلو خبرو نه پشا کیږي او د اکتوبر 11 پښتنو قومي عدالت به په هر حال کې ترسره کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علی پر راپور کې اور.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران وایي د اکتوبر 11 نیټه په خیبر ضلعه کې د لوی جرګې لپاره د دوی تیاریانی پرستی پړاو کې دي. د خیبر پښتونخوا او سن په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او امنیتي دارو د دوی په ضد کریک ډاون پیل کړی دی او په ګڼ شمیر کې د غورځنګ مشران پلویانی نیولی دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې ناوخته په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیو پیغام کې ویل د جرګې وړاندې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې پولیسو او ریاستي ادارو د دوی د غړو پلویانو په ضد کریک ډاون پیل کړی دی. نوموړي ویل چې دوی د خپلو خبرو نه پشا کیږي او د 11 اکتوبر لوی جرګه به خامخا ترسره کیږي. منظور پښتین د غورځنګ په پلویانو او عامو پښتنو غږ کړی چې یاد جرګې لپاره دی خیبر ضلع ته ځانونه راورسوي.
نن ورځ دا چې څومره هم ملګري شرته وي هیڅ دې ته انتظار مه کوئ چې ټولی ټولی به راځئ ګډ ګډ به راځئ نه څوک چې چارته هم دي زه ګرځېدل یم هغه د شانګلې الای تورهر نه واخله تر ټول پښتون بیلټ پره دا ځوانانه کې یو غوسه وه چې هیڅ نه یې په پیدل را روانېږه ته خپل ځان را رسوه د ننګ میدان په خیبر کې دی د ننګ په میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو ژوندی په بېغیرته ژوند نه په سټیټ سر ژوند نه پخپل خاور د ظلم جبر مختا د سټیټ سر ګرځدلونه والله دا دا د نن ننګ میدان هغه یو ګنټه ژوند سره هغه په داسې د ننګ ژوند درې زره کاله نه هم به تر دی.
منظور پښتین زیاته کړي پولیسو په خیبر کې راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ برید کړی دی خیمو ته ور ورته کړی دی او د کیمپ ساتونکو یې ټپیان کړی دی. په دې اړه تر اوسه د خیبر پښتونخوا پولیسو څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په کورم ضلعه کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عمر چمکنی نامعلومه کسانو پورته کړی دی. د نوموړي رور عبدالحدی د اکتوبر په 2 مشال لیډیو ته وویل چې رور یې د نهې پر ورځ سهار 11 بجې د سدی سیمې څخه څلور وسلوالو له ځان سره وړی دی.
زمون ګورو چې کوم دی عمر پښتون د نن سهار 11 بجې مسل افرادو کوم مسدی بازار دی دغه چوک ته غنه وچت کړل نه کاپوش کسانو غو کړل وچت کړل نو سه پولیس پته نه لګی چې را کوم ځای کې دی او په سه حال باندې دی. نو په خپل زمو الحمدلله هیڅ سره هیڅ دښمنی نشته دی خو عمر پښتون کوم دی دا د کوم پټیم منظور پښتون کوم تحریک ته دا د اغه کوارډینیټر دی د کورمی
بلخوا د سدی سیمه تانی اس ایچ او فضل کریم بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شوي چې عمر چمکنی پورته کړی شوی دی خو دوی لا تصدیق نشي کولی ځکه چې د نوموړي په وینا چې د عمر چمکنی خپلوانو په دغه اړه تر اوسه پولیسو ته خبر نه دی ورکړی. د کورم سره تعلق لرونکي مدني فعال ابوبکر کورموال بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې د نامنې پیخي زیاتې شوې دي او بیا چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي هغه هم لا درک کیږي.
نو هغه صرف جرم دا و هغه صرف ګناه دا و هغه به د همیشه د امن خبره کوله د قوم یو ولی خبره به کوله او کوم 11 اکتوبر باندې قومي جرګه ده د پښتنو جرګه ده هغه د پرې خلکو ته دعوتونه ورکول نو هغه هم نن نامعلومه خلکو اوچت کو او اوس پورې هیڅ اندازه نه کیږي.
په عین وخت کې د پی ټی ایم غړو په ټولنیز رسنیو دعوه کړې ده چې په سوات کې د پی ټی ایم غړو د بشري حقوقو فعال علي حسن پولیسو له کوره پورته کړی دی چې لا روکته. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ پولیسو په 13-15 ورځو کې د ښار له بیلابیلو سیمو نه د پی ټی ایم 8 پلویان نیولي دي او په ضد د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړې دي. نور الله ترین په وینا چې د ستمبر په 20 دوی په منګاپیر سیمه کې د 11 اکتوبر خیبر خیبر لوی جرګی د بلنې لپاره غونډه وکړه او لدې وروسته پی پولیسو کریک ډاون پیل کړی دی. نوموړي په وینا چې د کراچی پولیس لا هم د پی ټی ایم د غړو پلویانو په کورونو چاپی وهي.
خو د بده مرغ دلته پر موږ باندې پابندي ولګوله، د ریاست ته خوا د ادارو د خوا باقاعده موږ له خلک راولي رنسوک موږ چې دویم پروګرام په سلطان آباد کې وکړي. په سلطان آباد کې بالکل د پولیسو د خوا موږ د پولیسو سره ډیر کمپرومایز وکړي، دغه باوجود بیا هم فایرنګ شروع کړي، بیا هم انسوګي شیلینګ او پدی کې زموږ اته ملګری گرفتار کړو. پدی کې زموږ د ضلع ویسټ کوارډینیټر ملک اورنګزیب کاکړ چې ډیرې ژوبل کړي دي، ډیرې وهلې دي، ډیرې ټرچر کړي دي، او سم د لاسه یې برته موږ له حال راواسو چې په کراچی کې به ته یو قسم اکټیویټي نه کوي، هیڅ چاته به دعوتنامې نه ورکوي. نو دغه حربي استعمالیي حکومت او ریاست دواړه
بلخوا د سن حکومت د پی ټی ایم د تازه خبرو په جواب کې سنیدی ویلي. خو د کراچی پولیس وایي پی ټی ایم د مرستیال کمشنر له اجازه پرته خلک راغونډ کړي وو او چې پولیسو یې مخه ونیوله نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیس او ریاستي ادارو په ضد راپارولو هڅې کړي دي. د کراچی منګاپیر پولیسو تانی مشر اسیچو غلام حسین قرائی بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادی دستوري په محل پر پولیسو ډزې کړي دي او پولیسو ګاډي ته زیان رسولې دي. دی وای دوی په زور غونډه کوله، پولیسو دوی د غیر قانوني غونډې کولو، د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو، خلک د ریاست خلاف راپارولو ته نه پرېښودل. نو دوی په پولیسو ډبرې ویشتلې، پر پولیسو یې ډزې وکړې او ګاډی یې مات کړې. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سوله ییزه مبارزه به جاري ساتي. د کراچۍ ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د پی ټی ایم د پلویانو نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړې ده چې پی ټی ایم د اکتوبر په 11 نیټه په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه رابللې ده. منظور پښتین ویلي د اکتوبر په 11 کېدونکې جرګه به درې ورځنۍ وي چې به پکې پښتنو په سیمه کې د روانې نامنۍ جبري لادرکیو او د پښتنو د وسایلو د واک د ستونزو د هواری او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د تیر سو مودې راهیسې د مخالف ګوند تحریک انصاف د احتجاج پر مهال ټولې لوی لارې وتړلې او د لاریون کوونکو نیولې پیل کړه. د تحریک انصاف مشران تور پورې کوي چې حکومت دوی ته د پر امن احتجاج کولو آئینی او جمهوري حق نه ورکوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د مشرانو وینا بیا دا ده چې دوی چاته هم اجازه نه ورکوي چې په ملک کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر د جرګې لپاره په جوړ شوي کیمپ باندې پولیسو دوه ځله چاپې وهلې دي. شنونکي وایي چې د سیاسي اختلاف نه زغملو د طریقه د مل دپاره ډېره تاواني ثابتېدای شي. راشد خټک په دغه اړه تفصیل راکړي.
د پاکستان په سرخار، اسلام آباد او د پنجاب په ډیرو ښارونو کې د جریمي قانون 1440 ماده پلی شوې ده چې تر مخه یې له څلورو جاتو کسانو ته په یو ځای د غونډېدو اجازه نشته. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت دوی احتجاج کولو ته نه پرېږدي، لارې بندې کړي دي او پولیس ته دوی د ګوند غړي نیسي. د تحریک انصاف غړو په 2 اکتوبر په میاوالی، بهاولپور او فیصل آباد کې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د جیل نه د خوشي کولو لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو پولیسو د احتجاج اجازه ورنه کړه. یاد ګوند په 14 اکتوبر د اسلام آباد په ډی چوک کې د لاریون اعلان کړی دی، خو د رسنیو د راپورونو تر مخه د کورنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې پریکړه کړې ده چې امنیتي ګامونه به پورته کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې په دې سیمه کې احتجاج وکړي، ځکه چې ډی چوک پارلیمان، سپریم کورټ، د صدر او وزیر اعظم کورونو او نورو مهمو دفترونو ته نږدې دی. بل د ملایشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی دی. د دې نه علاوه په 15 او 16 اکتوبر په اسلام آباد کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن سرمشریزه کیږي. تر دې وړاندې په 8 ستمبر د اسلام آباد سره نږدې په سنگجانی کې او په 21 ستمبر په لاهور کې او په 23 ستمبر په پنډای کې د تحریک انصاف د جلسو په مهال حکومت ټولې لارې تړلې وې او خلکو ته یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې وې. بل تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې واکدار ګوند دی، چېرته چې د خیبر په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر د جرګې په ځای پولیسو دوه ځله برید کړی دی. د هغوی تموان او نور سامان یې سوځولی دی. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی مشال رادیو ته وویل چې واکداران سیاسي اختلاف زغملو ته تیار نه دي.
ډیره د افسوس خبره دی چې بس ټول فاشیزم دی هر طرف نه کنه مطلب لکه کا مرکز کې دی او کا صوبې کې دی زموږ اساسي قانون د دې اجازه ورکړي چې دلته جمهوریت دی داسې د ډیکټیټرشپ نه دی کا یو سړی مطلب د پرمن احتجاج کوي خپل حقوقو لپاره نو هغه بالکل چې دی هغه خپل د حق استعمالولی شي دی ریاست او دی حکومتونو دا تشدد دو تقریبا 13-15 کال نه استعمالي او دو په یو ایم کې څوک تشدد استعمالي کړي او پورا یو ملک ایست بیل شو
تا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر سیف رسنوی ته ویلی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو خلاف ګامونه د مرکزی حکومت په وینا پورته شوی دی خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک کریم مشال رډیو ته ویل چې پولیس د صوبایي حکومت په امر کار کوي تحریک انصاف په خپل احتجاج او لاریون کوي خو بل چاته دا حق نه ورکوي
د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی هغه صرف او صرف د عمران خان د جیل نه د راوستلو لپاره په نظر راځي حالانکه خپل صوبه کې تاسو کتل په خیبر ایجنسی کې 13 ورځې چې کوم د پښتون تحفظ موومنت چې دا غي چې کوم غونډه د پاغي باندې شیلنګ شوه باقاعده هوایي ډزې پیشي وي دي دغه کمپونه سوځول شي وي دي نو دا دوه مخیزه پالیسی ده د هغه چې یو طرف ته په خپل صوبه کې او په خپل ځای کې چې کله کم ځای کې د هغه حکومت ته نه هلت هغه د احتجاج بالکل نزغمي او په سرخار اسلام آباد هلت هغه د خپل احتجاج خپل حق ګڼي او په دې ټولو معاملاتو کې د ملک نقصان روان دي
مرکزی حکومت سمو دوړاندې په اسلام آباد کې د پر امن جلسو د پر یو قانون هم جوړ کړو چې تر مخه یې باید په یو ټاکلي ځای کې سیاسي کلتوري او ټولنیز غونډې وشي او د عام اولس ته پر لارې و نه تړل شي خو د دې باوجود د هر احتجاج او جلسې په محل د اسلام آباد او پنډي ټولې لارې تړل کیږي او خلکو ته تګ را تګ ګران وي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 429 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پولیسان او وسلوال وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي د دې تر شا څه دي معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا پاکستان سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی دا سی ٹی ڈی دا رپورٹ پا اغلیلی کی چی پکال 2023 کے تردے دما خیبر پختونخوا کے 492 ترہگرے پیخو او بریدونو کے دا سلو نسیوا پولیس والا ملشی وی دی سی ٹی ڈی وائی دا وسلوالو پرزد دا قبائلی زلو پا شمل ٹول صوبہ کے شوی عملیاتو کے 200 زیاد وسلوال دوی وجلی چی پکے آتا مہم کمانڈران ہم شامل دی او شپک سو نسیوا نیولی دی او بدغ نیولی شوی کے ہم 16 حقا وسلوال دی چی دا سر قیمتونے اخود شوی وو دا رپورٹ مخه 200 سیوا ټارګټ اپریشن یا هدفي عملیات شوی دی دا چې د سمو دی د دمه ورستو یو وار بیا په خیبر پښتونخوا کې د ترهګری پیخي زیات شوی دی نو لتونه سکی دی شي نو په خبر کې د هم نیوز مشر یا بیرو چیف طارق وحید وای چې خو کو د ترهګری په ضد د حکومت او د ادارو ترمنځ همغږي نخکاری نو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ته او د صوبا د ترهګری د ټولو زیات اغیزمند ده د ترهګری په ضد دوی ښکارا پالیسی نخپلوي
مونګورو را د نوی چپی د مخنیوي لپاره د ادارو د سکیورټی فورسز د پولیس او نور چکمنټ ایجنسی د اداري د دای په مینس کې هغه شان کوارډینیشن نشته څنګه چې داوا کیږي پولیس په خپل هیڅ باندې لګیا دی فوج د خپل هیڅ باندې لګیا دی او انټیلیجنس ادارې په خپل هیڅ باندې لګیا دی بل کوم غټه مسله چې کوم په سیاسي توګه باندې را پیښ راغ دا چې په یو لسو کالونه په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت ته او پی ټی آی هغه جماعت ته چې هغه د ٹی ٹی پی لپاره د طالبان لپاره هغه یو نرمه ګوښه پزړه کې لري د جنگ اونرشپ چې کوم دی هغه مخه تا ناراضي موږ وکتل چې په تاریخ کې اول ځل باندې پولیس والا روتل هغه چې کوم دی درنه ورکړه د پښابانه محرکات هم دغه دي چې د صوبې حکومت پالیسی چې کوم دغه د ترګری د مخنیوي لپاره هغه شانتي کلا او مخه ته ناراضي
دا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو او بیا د پوز لخوا په لزګونو عملیاتو باوجود هم خیبر پښتونخوا کې ولی امن ورستر بل خرابېږي نو موږ جاتوي چې یو خو د هواد دننه اسباب دي او بل د هواد بهر او غدا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته هلته کې ناس پاکستانی طالبانو ډاډ بومو او زیاتره کاروانی د هلته نکیږي
د څه شک نشته چې د دې جړلې په 2021 کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو کنټرول راغې او دا غې نه پس د ٹی ٹی پی په شکل کې یو بل غټ چیلنج هغه پاکستانی حکومت او په خصوصي توګه باندې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته راپیښ شو خو زه دا ګڼم چې راتل چې په یو معاملې کې بارډر شامل شي وسره نور حکومتونه نور ملکونه په شامل شي نو دا مسله بیا د مقامی نه اوزی او دا یو بین الاقوامی مسله شي او چکه بین الاقوامی مسله شي نو بیا پای کی نه صرف پولیس بلکې وزارت داخله وزارت خارجه زمنګ فوج زمنګ سکیورټی او انټیلیجنس یعنی کوم دی پاغي باندې هم د ذمہ داریان راځي چې اغا د کراس بارډر چکم ترګری چپی راځي دا غي مخنیوي وکي
دا چې خیبر پختونخوا حکومت پدې بابل سکوي یا کړنلار لري نو صوبه حکومت وایان بیرسٹر محمد علی سیف د سو سوار رابطو باوجود خبر کولونه ډډه وکړه خو بیا د پاکستان تحریک انصاف د پیښور نه په دریم وار صوبایي سملې غړي فضل الله وای چې کله هم مرکز او پوز دوی ته د وسایلو سره سره واک ورکړي نو تیر وختونو کې دوی امن پر ځای کړي دي او وای دا په دوی تور دي چې ګنې دوی ښکاره تګلار نه لري دوی وای د پولیس د هغه غاړي تر هغري کیږي او پولیس د دوی په قابو کې نه دي مرکزی حکومت او پوز پر شریکا په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عدم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو پریکړه کړې د کمله پارا چې فوز 75 ارب روپے فند هم غوښتلو چې پکې 40 ارب روپے اگست میاشت کې وته منظور کړی شوی دی او د عملیات وخت په وخت په بلوچستان او د قبایلی ضلعو په شمول خیبر پختونخوا نور سیمو کې هم دوامدار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اور دن کو شمالی وزرستان کی دوت مانزو جرگی خپل احتجاج لا دوام ورکړی دی د سپتمبر ل دیرش منټه راځي د بنو غلام خان لار تړل د بل خو انتظامی چارواکي وایي چې د دوی دغه اقدام په سرکاري چارو کې مداخلت ته تفصیل عمر وزیر راکړي
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه احتجاج د سپتمبر درشمې نه دوام لري دوی د بنو غلام خان سړک د شروع ورځې نه تړلې او وزیرستان کې ټولو سرکاري دفترونو بندولو او دوی سره احتجاج کې د ګډون کولو اعلان یې کړی جرګې مشران وایي چې حکومت په وار وار د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړي خو عملي نشو نو بیرته په احتجاج کولو مجبور شي د جرګې یو مشر او ګډونوال ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان ته غزیدلې سړک یې تړلې شخصي تعلیمي ادارې یې هم تړلې د سرکاري دفترونو د بندولو اعلان یې کړی خو لا بند شوی نه دی نن د هغې لپاره میرام شاه کې راغونډي امن د ټولو ضرورت دی سو ټول خلک دې ورسره غږ بدرګه کړي دا یو سوال په جواب کې چې اوتمنځای جرګې وړاندې سوزل اعلان هم کړي چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول او مطمئن دي نو بیا ولې احتجاج پیل کړي دوی وویل چې حکومت ډاډ ورکړي خو عملي کړي یې نه دي تر څو چې د امنیت ټینګښت نه مطمئن نه وي احتجاج ته دوام ورکوي اوتمنځای جرګې احتجاج او سرکاري دفترونو سکولونو کالجونو تړلو اعلان په جواب کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم ټولو سرکاري محکمو ته یو خط لیږلې او دغه جرګې دغه اقدام یې ترهګر عمل بللی وو نوموړي ویلي ول چې د جرګې اعلان د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري، سرکاري چارو کې لسوهنه کوي او د سیمې د نامنۍ سبب ګرځي. مرستیال کمیشنر نرمشال ریډیو ته وویل چې د ټولو سرکاري دفترونو انتظامی او امنیتی چارواکو دوره کړې، سرکاري چارې روانې دي، چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د د په وینا د سیمې د امنیت لپاره فوج، حکومت او پولیس شپه ورځ په هڅه کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو دغه زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم باندې اوریدئ. شیل ته زمونږ د همکارانو ویډیوګانې او ځانګړي راپورونه هم کتلې او لوستلې شي. د دې سره د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلې یو. د دې وخت مهم خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې نن ماسپخینې په جمرود کې یو وار بیا خپل پینډالونه لګولي او خیمې پورته کړې دي. پرون پولیسو په غاکم کې په موجودو کسانو اوخ کې بیاونکې ګیس کارولې وو او خیمې ویجاړې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د روغتیا خزینه کارکونکو نن په پېښور کې د خپل ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره چاند د صوبایي اسمبلی مخې ته راغونډ شوی و. صوبایي حکومت د روغتیا د خزینه کارکونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د روغتیا په څانګه کې یو شمېر اصلاحات روان دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې نن په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړ دی. مظاهره چاند د سپتمبر له 1 احتجاج پیل کړی دی او د بنو غلام خان لارې تړلې ده. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې د دوی دغه اقدام په سیاسي چارو کې مداخلت دی او چاته به قانون په لاسو کې د اخستو اجازه نه ورکوي. سبا په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه را جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه اخلي. د روسیې په ګډون د ماسکو د فارمیټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. او د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې بیګا شپې په بیروت کې په یو اپارتمان د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنز د شل اووریز نړیوال جام نهم پړاو نن د اکتوبر په 3 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی دی. اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې یو شمېر سیمیز او نړیوالو چارو ترازو د روس او پاکستان کمپنیو هغه تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي چې لمخې به بارټر ټریډ یا جنس په جنس سوداګري کیږي. دغه تړونونه د دواړو هیوادونو د سوداګرو او چارواکو په ماسکو کې کړي دي. بارټر ټریډ کې سوداګر له یو بل سره شیان تبادله کوي او د پیسو د ورکړې راکړې ضرورت پکې پاتې نه وي. ځینې کارپوهان دا طریقه زړه او په شاتګ بولي، خو ځینې نورې په روس د نړیوالو بندیزونو له وجې د پاکستان لپاره ګټوره ګڼي. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک تفصیل راکړي.
د پاکستان او روس د زرعي حاصلاتو کمپنیانو د جنس په بدل کې د جنس یا د مال په بدل کې د مال یعنی د بارټر ټریډ په اړه لوزنامې کړي دي. د روس خبری اژانس تاس د یو خبر تر مخه دغه لوزنامې په ماسکو کې په لومړي اکتوبر وشوې چې تر مخه به روسی کمپنی استارتا اګرو ټریډنګ 6000 ټنه چڼې پاکستانی کمپنی مسکی اینڈ فیمٹی ټریډنګ ته ورکوي او هغه به په بدل کې 6000 ټنه وریجې ورکوي. د یو بل لوزنامې تر مخه به استارتا 15000 ټنه چڼې او 10000 ټنه دال ورکوي او په بدل کې به پاکستانی شرکت 15000 ټنه کینوان او 10000 ټنه الوګان ورکوي. دا لوزنامې په ماسکو کې د پاکستان او روس ترمنځ د سرمایه‌کارۍ فورم د غونډې په محل وشوې. د پاکستان د نشکرۍ او سرمایه‌کارۍ وزیر عبدالعلیم خان په مشرۍ کې شپېتو کمپنیانو په دې غونډه کې ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې نور نړۍ په ډالرو کې تجارت کوي، خو په روس د یوکرین د جنگ له وجې بندیزونه لګېدلې دي او د پاکستان سره د ډالرو کمای دی ځکه دوی بارټر ټریډ کوي.
یو خدا ده چې پاکستان په لحال فارن ایکسچینج د کمی اخکار ده. نو پاکستان که فرض که بارټر ټریډ کیږي نو په بارټر ټریډ کې یو دا دغه کیږي چې مونږه د ډالر د ملک نه بار دي او نه ملک ته راځي، یعنی صرف هغه اجناس یا جنس چې کمی هغه ځي راځي. نو داغې نه دا وشي چې فائده دواړو ملکونو ته ده. دا یو وړه خیزه نه ده، یوازې کینوان نه دي یا یوازې وریج نه دي، ټیکسټایل هم یو داسې شعبه شته چې پاکستان ډېر څه د روس د مارکیټ نه یو طور کولی شي او داغونه سه ټکنالوژي هم غسته شي د دې په بدل کې.
په ماسکو کې د سرمایه کاری فورم د غونډې پرانسته د پاکستان سفیر خالد جمالی او د روس لوړپوړو چرواکو وکړه. په روس کې د پاکستان د سفارت لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې دا لومړی ځل دی چې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره داسې مهمه غونډه وشوه. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس طرف په تجارت کې لیټر آف کریډیټ یا ایل سی یعنی د بینک لخوا ورکړل شوې تصدیقنامه کې ډېرې ستونزې وې او پیسې به په خپل وخت اړوند خواو ته نه رسېدې، ځکه د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې حل د بارټر ټریډ په شکل کې راوویستو.
وی دا فیصلو کا پرائم منسٹر لیول باندې چر دی حل دا دے چکو ایل سی نکو لاوی گی نو خد چ مونگا بیا مال پا مال خرخو لکا زبا دے یو خاص قیمت اولا گو ما دا خپل کینو نو دا اما غم را قیمت بزد تانا دال واخلم نو چه زد دال دل تروڑا ما نو کینو خو ما تا درو لگو خوز اغا دال بخپل مارکیٹ نو زبا اغا خرس کم نو زبا تی خپل پیسی ری کور کم.
دا سرمایه کرای پا غنڈا که دا روز دا سند زراعت او خزانه دا وزارتون دا چرواکو نا علاوه دا روز دا صدرات و مرکز فیڈرل چیمبر ماسکو چیمبر او د روسی بینکونو شپیتو نمایندگانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو، ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځي. یادې ادارې په حکومتونو او ریاستي ادارو غږ کړی دی چې په هیواد کې د تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي که حکومت او ولس امنیت او عدم تشدد په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي، نو ډېر ژر به د تشدد په پیښو کې کمی ولیدل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې.
د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ویلي چې د هند د ازادۍ تحریک مشر مهاتما ګاندی باور درلودو چې عدم تشدد د هرې وسلې څخه زیات ځواکمن دی، نو راځئ چې د دغې سوچ پر مخ وړلو لپاره ادارې جوړې کړو. د 2008 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر دویمه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دې ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي سالار مهاتما ګاندی زیږیدلی و. نوموړي د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم او عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عامولو او خوندي کول لپاره مبارزه کوله. په پښتنو کې باچا خان هم د عدم تشدد د فلسفي سالار یادیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکي ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه یې پیچ ډی کړې ده، د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل
زمونږ عام وګړي ته خپلې مسلې حل کول غواړي، نو هغې هم په یو ډېر لنډه لاره باندې حل کول غواړي. دا غیر وجنا اغي په تشدد نه کار اخلي. تاسو استاد وګوره، تاسو معلم وګوره، تاسو مولا وګوره، اغي که په ماشومانو باندې زده کړې کوي نو اغي بجیر دی چې د ماشوم هغه ارتقایي عمل نه زده کړې چې اغي په صبر وکړي، اغي د سزا نه کار واخلي، د چوکې نه کار واخلي. ریاستي عمل لارې تاسو وګوره، نو ریاست چې دی هغه چرې هم امنیت د پاره یا د عدم تشدد د پاره ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې د اغلی چونکې بنیادی کار چې دی د جنگ اقتصاد دی، اغلی پیسې په دې ګټي، نو د اغلی لاندې اثرات راځي. بیا تاسو تعلیمي نظام وګورئ چې په نصاب کې د امن، د امنیت، د عدم تشدد سبقونه نشته.
په اسلام آباد کې دوه څېړنیزو ادارو، د پاکستان شخړو مطالعاتو مرکز او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز، د هیواد امنیتي حالاتو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز تر مخه سه کال په پاکستان کې یوازې په سپتمبر کې وو ویا بریدونه شوې دي چې پکې وسل وخت په خیبر پختونخوا کې شوې دي. دغه سي سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز یا د سیډونو امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر کې په پاکستان کې د تشدد 338 بیلابیلې پېښې شوې دي چې پکې 222 کسان وشل شوې دي. په پېښور پوهنتون کې د سولې مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی بیا ویلي چې ریاست باید ځوانانو ته د هنر او علم له لارې دا روزنه ورکړي چې خپل اهداف د تشدد بغیر ترلاسه کړي او د خپلې رایې اظهار او د تنقید کولو سمه طریقه زده کړي.
انسانیت تر اوسه د خپل ژوند د ابتدا نه په دنیا کې د تشدد رد، د عدم تشدد او د وحشت رد، د عدم وحشت پلار موندلې دي. د بده مرغه د دې روانې صدۍ دوه لسیزې دغه سبق د ټکنالوژي د راتلو نه بعد هیر کړی دی. په دنیا کې بالعموم او د پاکستان په خیبر پختونخوا کې بالخصوص ضرورت دی چې مونږه نوی نسل ته، زلمی کل ته، د علم او د هنر لارې پرانیزو چې د هغې سره د هغې وسط نظر راشي او د عدم تشدد په لار د خپل اهداف او د خپل نظریې د پاره د دلیل او د منطق د لارې سفر جاری وساتي. په دې کې ډیره مهمه ده چې ریاست د دغه ابتدا وکړي.
په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو ترڅنګ د کورنی تشدد، مذهب سپکاوي په تور وژنې، په ښځو ماشومانو نرخصیانو د تشدد هم بیلابیلې پیښې مخې ته راسي. په ګومل پوهنتون کې استاد طارق خان چې په عدم تشدد یې څېړنه هم کړې ده وایي کله نصاب د کرکې مضمونونه لرې کړل شي، مذهبي عالمان او ریاستي ادارې خپلې ذمهوارې په سمه توګه پوره کړي او دغسې قوانین عملي شي، نو تر ډېره د تشدد پېښې کمېدای شي.
تر ټولو مهم سیز چې دی زمونږ نصاب دی. آیا مونږ په دې نصاب کې داسې سیزونه ضرور لرو چې هغه په تشدد باندې ولاړ دي؟ لکه مثال دې کې مذهبي او فرقیز منافرت والا سیزونه شته چې کرکه رامنځته کوي. دا تاسو وګورئ د دې کتابونو کې د ښځې ذات په حواله باندې انتهایي دلته کوم تاریخ دی، هغه ولاړ دی په دغه باندې، پلار واقعي باندې ولاړ دی، په نر واقعي باندې ولاړ دی. نو دغه چې کوم دی دا په خپل یو متشدد ټولنه رامنځته کوي. بیا زمونږ چې نورې کمې ادارې دي، دې کې زمونږ ممبر کردار ادا کولی شي، مولای صاحب کردار ادا کولی شي، دې کې زمونږ سیاسي او مدني خلک چې کوم دی کردار ادا کولی شي.
ملګری ملتونه وایي چې د عدم تشدد اصولونه دا دي چې د ټولنیز یا سیاسي بدلون د ترلاسه کولو لپاره باید په چا تشدد ونه کړل شي. دا ډول ټولنیزه مبارزه چې اکثره د عادي خلکو سیاست په توګه هم یادیږي، د ټولنیز انصاف لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپل کړل شوې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې له هېواده د تشدد پیښو مخنیوي لپاره مختلف اقدامات کوي. حکومت د جون په 2 اعلان کړی و چې په هیواد کې د سخت دریځ او ترګرۍ ضد به د اسمې استحکام په نوم عملیات پیلوي. د دې ترڅنګ چارواکو دا هم ویلي دي چې د ښځو ماشومانو د خوندیتوب لپاره قوانین هم جوړ کړي دي او وایي چې د عملي کول لپاره د پوهاوي ترڅنګ مختلف اقدامات کوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو نن په کوټه کې د مورنیو ژبو په اړه د ورځني نړیوال کانفرنس پیل شو چې په کې بعد د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو ترڅنګ د نړۍ د مشهورو یونیورسيټانو ژبپوهان، د ادبیاتو پرمختیا د چارې شنون کی برخه اخلي او خپل تحقیقي مقالې وړاندې کوي. د دې کانفرنس تابع پاکستان کې د ژبو د ودې لپاره کار کوونکي ادارې پاکستان لینګویسټک اسوسیشن کړی دی. په دغه اړه تفصیل له کوټه نه زموږ خبریال ایوب ترین راغی.
پا
په پاکستان کې د ژبو د ودې یا پرمختیا لپاره کار کوونکي ادارې لنګوستیک اسوسیشن آف پاکستان تر سوري لاندې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن په کوټه کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د اویو څخه زیات لیکوالان او د ژبې کارپوهان نه یوازې برخه اخلي، بلکې ډېری لیکوالان او ژبپوهان به د ویبنار یا آنلاین د لارې دې کانفرنس ته مقالې وړاندې کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب اول چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان کې د انګریزي ترڅنګ د پښتو بلوچي براوي سره سره د نورو ژبو په اړه به په دې کانفرنس کې د لسانیاتو ترڅنګ د ادبیاتو خبره کیږي.
په دې کې به دا نورې ژبې هم لکه پښتو، براوي، بلوچي، اردو دغو ژبو په حواله به محققین خپل تحقیق چې دی دلته شریکوي، هغه که په لینګوستیک سایټ کې وي، یعنې په لسانیاتو کې، په ژبپوهنه کې او که په ادبیاتو کې. په دې کانفرنس کې به د ژبې په حواله پر دې باندې خبره کیږي چې ژبې پرمختګ څنګه کوي، ژبې مري څنګه، او د ژبو دغه ټکي چې کوم دي، دغه الفاظ چې کوم دي، دا معنا څنګه شندي، دا د دې د معنویت راز چېشته په لټرچر کې د کم کردار دی، د ژبې په ادبیاتو کې کم کردار دی. پر دې به مختلف محققین خپل نظرونه چې دی هغه د موږ سره وړاندې کوي. په دې کې د امریکا سره، د جاپان سره، د استرالیا سره مقررین یا محققین پکې شامل دي.
د خان عبدالولی خان پوهنتون مردان د پښتو څانګې مشر ډاکټر ظفر بخشالی راته وویل چې په دې وروستیو کې د پښتو ژبې لپاره زیات کار شوی دی.
زما په خیال زه په دې دعوت زه دا په یوې دعوت سره وایم پښتو ژبې په حواله ته زه وایم چې دونه کار به په نورو ژبو کې نه شي، لکه څومره چې په پښتو ژبه کې تر دې وخت چې تندې نو موږ سره دوه سوه پنځه اتیا پورې دا پیجي ډاکتران دي، درې سوه او څه د پاسه دا موږ سره چې تندې نو د ایم فل سندي تحقیقونه په دې باندې شوي دي چې هغه بېلابېلو پوهنتونونو په دې باندې سندي کارونه کړي دي. په دې کې د پښتو ژبو باندې یو شمېر څېړنې هغه په شخصیاتو باندې هم شوي دي او ورسره په ادب باندې هم شوي دي، په شجرو باندې هم شوي دي. یعنې مطلب دا چې د پښتو ژبې د پرمختګ او د نورو ژبو سره په پرتلیز ډول باندې هم چې کوم دینو په بېلابېلو عنواناتو باندې کوم دینو ښځینه او نارینه لیکوالان چې کوم دی په دې باندې سندي کار کړی دي.
او خپله په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر فکر محمد وایي چې ژبې تر هغه وخته پورې ژوندۍ پاتې کېدلی سي کله چې دا د نصاب او روزګار برخه وي.
زمون سره په پښتونخوا کې اووه دېرش ژبې ویلې کېږي. هغې کې داسې ژبې دي چې هغه لکه مونږ سره په سوات کې دلته کې توروالي ده، په دغه کې ګوري ده، کالام کې بیا یا دلته نږدې نږدې نورې ژبې دي، یا ستاسو په سیمه کې. نو هغه ژبو کې مسله دا ده ډېر چاپېره خلک چې دي نو چې سپي ته ماشوم ځي نو هم هغه پښتو ژبه وایي، او بیا بازار ته راځي د اقتصاد ژبه شي در بازار کې هغه هم پښتو ده، نو خلکو نه خپله ژبه مکمل هېره شوې ده، ځکه چې ژبه ټولنیز عمل دی. نو چې ټولنیز عمل دی نو هغه په ټولنه کې ویلې کېږي نه، دا نور ژبې خو مضبوطي دي او کمزوري که نه، نو هغه خلکو نه هغه ژبه بیا وړونه خو بېخي رهي او مشرانو ته هم ډېره کمه یادېږي که نه. دغه وجه ده بیا په دې کې د نورو نورو ژبو د لفظونو لکه څنګه دي خو نصاب وینه کتاب وینه نو هغه خو لیدل کېږي نه.
خو د ملکنډ پوهنتون د پښتو څانګې مشر علي خیل دریاب زیاته کړه چې دا ډول نړیوال کانفرنسونه د ژبو په پرمختیا او خوندي ساتلو کې مهم کردار لوبوي.
دې درځښت او قیمت نسوک انکار نشي کولای، دا مسلم نه. په داسې ډول کانفرنسونو کې د مختلفو سوچونو خلک یو ځای ته راجمع کیږي، دغه شان کې لوی لوی عالمان، سکالران، پوهان پکې شرکت کوي. هغوی په بېلابېلو موضوعاتو باندې خپلې لیکنې، مقالې او څېړنې وړاندې کوي. د دغې ویناګانو نه د هغوی چې کوم ریسرچ دي، د هغوی څېړنې، نو د هغې نه ډېرې نوې نوې خبرې او معلومات مخې ته راځي. عمده معلومات او دغه نوې خبرې د ژبې او ادب په خبره باندې راځي. داسې کانفرنسونه د دغې لویو سکالرانو، عالمانو یا ریسرچر د هغوی یو ځای ته د راغونډېدو بحث جوړېږي.
د کانفرنس د منتظمینو په خبره چې د پاکستان د لوړو زده کړو د ادارې اهر ایجوکیشن په مالي کومک د دې نړیوال کانفرنس تحقیقي مقالې او وړاندیزونه به په سیمه کې د ژبو د ودې او پرمختیا نوې او ژورې لارې پرانیستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، 2113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اور اذن کو تاسو د مشال ریډیو خبری غړی او راځیو بل موضوع ته د خبر پختونخوا د روغتیا څنګه د موسمیاتی بدلون په انساني روغتیا د دې داغیز او د انسانانو لدی سره د بلتیا په نامه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې د موسمیاتی بدلون لوجې انسانان لډیرو ناروغیو سره مخ کیدی شي چې په نتیجه کې ماشومان او د زیاتو مرکزان ډیر اغیزمن کیدی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکي وایي چې د موسمیاتی بدلون د اغیز د مخنیوي لپاره د یوې څانګې جوړولو پریکړه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د موسمیاتی بدلون له کبله په ټایفاید، هیزا او نورو بیمارو کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل خالده نیاز راکې.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف چې د یاد راپور سفارشاتو برخه هم پات شوې دي، مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. د دې راپور مقصد د موسمیاتی بدلون صحت باندې اثراتو نه خبرتیا او د دې لپاره ګامونه پورته کول دي. ډاکټر عادل ظریف سیاتې موسمیاتی بدلون د وجې د تودوخو سپو کې زیاتواله راشي او دا سپې د اولس او خاص کر د ماشومانو او خزو صحت باندې ډیر بد اغیز پرې باسلې شي.
دی بهر کارونه چې کای خزی په کلو کې ادیتا امدا د ګرمه چې شدت سیوا شي نو هغه بیا د ګرمه د شدت سره هغه مخنیوي نشي کولای. د ماشومانو او د ضعیف خلکو د خزو خاص طور حمله خزو چې کم دی نو دا غي صحت باندې ډیر بدن غورځي او هغه ته نقصان دی وي، خطر له حق وي، دا غي ژوند ته خطر له حق وي. زموږ بچي مخ کې نه ډیر کمزور دي. زموږ واړه ماشومان 40% سټنټډ دي او ګروته ډیر کمزور دي او بیا غي ته خوراک نه دواج نه چې خوراک ورته خنه ملاويږي نو هغه بیا ډیر کمزور غټيږي. نو دا دیمه خبره شو.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف دی چلډرن په 13 اگست ماشومانو په اړه خپل یو راپور جاری کړی چې پکې ویلي د جولای کال 2023 نه جون کال 2024 مینس کې زیاتې ګرمۍ لوجي نړۍ کې 34 او 30 لکه ماشومان متاثر شوي دي. د پیښور امان جنرل هسپتال ډاکټر محمد شهزاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات د اولس صحت متاثر کړی دی. ډاکټر محمد شهزاد وایي د موسمیاتی بدلون د وجې د هیزي، ټایفاید او نورو بیمارو کې زیاتوالی راغلی دی.
ملیریا، ډینګي چې کوم دا ټمپریچر ډیر کیږي او دا باران دا پیټرن بدل شو نو دې سره چې کوم د دې زماشي دي کنه یا ټکس دي کنه یا نور داسې چې کوم د بیماری د وړو دا توان لري دا کوم وکټر دي دا هغه د اوسېدو غزي نه هم بدل شو. هغه لاکو تم دا لاړ کوم لاکو کې چې کله دا بیماری به مخکې وي هم نه دا ریسرچ وی جسم رحم دا ټمپریچر زیاتی کوم دا ویبرو سپیشیز نری کوم چې دا هیزا ویبرو کولرا کوم دی کنه نو ردی دا اوسېدو دا توان چې کوم دا زیاتی
د موسمیاتی بدلون مخنیوي او د اولس صحت باندې د دې اثرات کمولو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته څه کول پکار دي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي.
هیلث سسٹم کې دا دا چې دا ارلی وارننګ سسٹم دی چې دا پکار دی چې دا بحال شي او بل موږ ته ریکارډ هم پکار دی چې هاسپیټلز یې هغه دې ریکارډ ساتي چې وي دلته په د ګرمۍ د شدت په وجه سونه خلک راله، د ګرمۍ شدت نه سونه خلک مړه شو او سونه خلک چې کم دي دی کې بیمار وو. نو ډاټا سسٹم، هیلث سروس سسٹم او هیلث انفارمیشن سسٹم دا ټول په ډسټرکټس کې په هیلث دې باندې هیلث ډپارټمنټ کار کوي دی لګیا دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت مشیر احتشام علی په 26 سپتمبر پیښور کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي د موسمیاتی بدلون یو حقیقت دی او دې د اولس صحت باندې هم اثرات پرې باسلې دي. احتشام علی په دې موکا اوې د موسمیاتی بدلون د مخنیوي لپاره به یو کلایمیټ سیل جوړولې شي. د زیاته کړې ده راپور کې چې کوم سفارشات وړاندې کړې شوې دي هغې دپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي.
د کلایمیټ دا اثرات چې کوم تاسو زموږ ملک کې ګورئ نو د دې حوالې سره به موږ ته دا اساني وي چې د ډینګي، ملیریا او نورو بیمارو حوالې سره به دوی موږ ته معلومات راکوي چې په کومو سیمو کې کې دا خریدې شي او موږ ته کوم سیمو کې د دې دوايانې د صحت بنیادی مرکزونو ته استول پکار دي په وخت قانونو لوجبه موږ او ولستا فائدې ترلاسه کیږي
او فائدہ ہوگا ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا
د ګلوبل کلائمیټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلونونو زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی طبی پوهان وای امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسب خوراک استعمال وکړي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہرس پمشال راڈیوی مجلہ کے
د پاکستان بیورو آف سټټیسټکس یا د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په هیواد کې د ګرانې په شر کې 6.9% کمی راغلی دی. د یاد ادارې په وینا په ګرانې کې دومره لوی کمښت په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د پاکستان لپاره د 4 اربع ډالرو قرض منظور کړی دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې له دې سره به د هیواد اقتصادي حالت تر ډېره حده ښه شي. خو پوښتنه دا ده چې عام ولس به د ګرانۍ او د شیانو د لوړو بیونو کله خلاصېږي. تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
د پاکستان حکومت 13 ورځ د پاکستان بیورو آف سټیسټک لخوا ورکړل شوي شمیرو کې ویلي چې په ملک کې ګرانۍ د ګرانۍ شرحه 6.9% ته راکمه کړې ده، کومه چې په تیرو درې نیمو کالو کې تر ټولو کمه ده. خو خلک د دغې ګرانۍ په اړه څه وایي؟ په پېښور صدر کې د یو څو کسانو سره خبرې کوو.
زمان میراج دی سیبا دا نن چیرے دا چینو 10 روپے چینی نن جی خطلی دی میل پیک جی نن مخ کے بجی ما پا 60 روپے گشتو او نن سبا جی میل پیک پا 90 روپے رے نو سنگ جی گرائمی خاتم شو
دیرہ منن لگ را تخپل پورا پی جنگلو گنا مرا تو آخلا
زما حمزہ نوم دے
حمزہ خان لگ را تداو ہے چھے حکومت پاکستان پرونش میرے اور کڑی دی چھے گرانی منگا 6.9% ترا کم کڑی دا تسوے
بس چھے دا چھا جاب بھی بس دیر مشکل خپل جاب کے دا کور خرچہ پورا کئی اور ان سبا بیلونا خون خبر چھے بیلونا اسمان سر تختلی دی اور سوک واللہ بیلونا نشی از مولین پات پات خونور د کور سامان وغیرہ
د شنون کو په خبره دا عجیب ده چې درې واړه انډیکیټر یا لاملونه لکه د ګرانۍ کلنۍ کچا د ګرانۍ کور انفلیشن یا اصلي کچا او د ګرانۍ اوسط نرخونه درې واړه واحد عدد ته راښکته شوی دی. اقتصادی شنون کی وای په ګرانۍ کې کمی به پالیسی جوړونکو ته فرصت پیدا کړي چې په پاکستان کې د لوړې بېوزلۍ او بیکاری په اړه د اقتصاد د بیا خکولو لپاره پالیسۍ جوړې کړي. په دغه اړه په پیښور کې صحافي منظور علي مشال ریډیو ته وویل
نو دا ښه نښې دي، بالکل د معیشت کی بهتری طرف ته اشاره کوي دا شنونه. خو بل طرف چې کوم دي اقتصادي ماهرین دا وایي چې دا افراطي زر یا دا مہنگائی چې کم دی مہنگائی کم شوی نه ده. نو هغه مین وجہ دا ده چې تیر بجٹ چې کوم اوس چې کوم ریسنٹلی بجٹ تیر شو دا جون کی، نو هغه کی ډیر زیات ہیوی ډیر درانا ٹیکسونه بوله بولی شو، ډیر زیات شګونو باندې بکی روز مار استعمال شونه وی. نو هغه شونه دا مہنگائی چې کم دی چې کم شره دی غاب واقعي
پاکستان د سختو مالی ستونزو سره مخ وو او په نږدېو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د 2 بلیونو ډالرو پور اخستلو پروژه پیل کړه. په تیرو دوو کالو کې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح د 30% نه هم پورته تللې وه، کومه چې د ملک په تاریخ کې تر ټولو لوړه د ګرانۍ شرح وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډېری الشوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه
الکی کل او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور ایک من دل لوگے نمرو زمن بچی مریدا بھی گارے دل اسا یاد ر لوگے اسا نو دوی سارے سم زمن سقط نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم تمرا آزاد دی، تمرا د فوج مشر دی، تمرا د پاکستان پولیس مشر دی، ټول مال خلک بل سی پور ته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.